پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، وخت په خیر. دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. یوه افغان امریکایی رینا امیری د افغان ښځو نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی.
خه پریکړه ده، ځکه چې میرمن امیری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره د 2020 کال په اړه غږېدلې وو.
قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسی مناسبات ته بدون نور کړی دی، او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه، بلکې د سیمې مسله ده.
د امریکا ولسمشر جیو بایدن نن په ټلیفون باندې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه له نوریاس نوریا اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت د ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د لوړو تجربو لرونکي او د درناوي وړ دغه مشران به په مهمو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې دې وزارت ته مشوره ورکوي. وزارت ویلی چې په عمومي سیاست، ډیپلوماسي او د مدافع په چارو کې به د دواړو له لسیزو تجربو څخه ګټه پورته کړي. د بیان له مخې بلینکن ویلی چې رینا امیری چې افغاني ول اصل امریکایی ده، د ځانګړي استازي په توګه به د مهمو مسلو د بشري حقونو او د ښځو او نجونو او له نورو له خطر سره مخ قشتونو په برخه کې د دې ادارې او د امریکا د ملي امنیت لپاره کار کوي. د بیان له مخې د ښځو او نجونو په چارو کې د وزارت د ځانګړي سلاکارې په توګه سټیفاني فوستر به له آغلي امیری سره د دې وزارت د افغانانو د رایستلو او ځای په ځای کولو د هڅو له همغږي کوونکو ټیم سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د دې پرېکړې هرکلی کړی او وایي چې د آغلي امیری له تجربو او تخصصه به ګټه پورته کړي. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ورپرېږدي. پرون د دې غونډې پر مهال د کندهار پخواني والي ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي د طالبانو حکومت ښایي سقوط وکړي.
د روس په مقابل کې کومکونه کول راز خپل سفارت خلاص کړي، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړي او دا مملکت بیرته پر پښو ودره، ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اثاري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي او وایي دا پیسې به تر هغو ورنکړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي پر رسیدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د اوکراین له پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنګټن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندې ایمیل هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بلورته ټاکل شوی چې د جنوري په 10 په جنیوا کې د متحدو ایالاتونو او روسیې چارواکي د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبرې وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیځ لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنګټن له اوکراین سره نږدې د روسیې پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سان پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
لکه څنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پریکړه داسې وخت کېږي چې له روسیې سره د لویدیز اړیکې کړکېچن د موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري او لویدیز دا اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې بنړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګابریسوس اپرون په جنیوا کې خبري غونډه ته وویل:
رائټ ناو دلتا اند اومیکرون ار
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی واښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتې وي او یو ځل بیا د بسر کې دوه امړي نشمیرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چیرته اومیکرون چې ډېر ژر خپرې شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور له مخې د دسمبر له 28 تر 28 پورې د 2 ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبت پیښې څه باندې 6.5 میلیونه ته رسیدلې چې دا د کورونا وبا له پیل تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي radio.com کې اولوله راز د پروګرام اول مطلب ته. یو افغان یو اصل امریکایي رینا امیری د افغان خزو اونجنو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځنګړی استازي په توګه وګمارل شو. دا ورسره لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي د اغلی امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته شي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دغه پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان شزون جنو د بشري حقوقو په برخه کې رینا امیری خپل ځانګړی استازي وټاکله. رینا امیری په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا د حکومت سلاکار پاتې شوې، له ملګرو ملتو سره کار کړی او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت اغلی امیری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جکپوري سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلی دی چې د خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه رینا امیری سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغلی ویست په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې د اړتیا ورته لري. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنون کې شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اغلی امیری دا وړتیا لري.
خو پریکړه ده ځکه چې میرمن امیری سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه ده په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیاي هم لري چې وکټوانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کی هم دارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی مامور د افغان شوزو او جنو د بیا میشتېدو په چارو کې د جکپورې سلاکار په توګه وټاکله. دا دوه تنه چباندی څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولی دی او تر واکمنې دوه وروسته پر ښځو یو لړ بندیزونه لګولی دي. همدارنګه په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومي کړې دي. طالبان وایي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقصېدو له راپورونو وروسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال رامنځته شو سیاسي امنیتي او اقتصادي تحولاتو سیمه او نړۍ له یو نوي وضعیت سره مخامخ کړي. ښاغلي جلالي ویلي چې طالبان غواړي کورنۍ او نړیوال مشروعیت خپل کړي، نو باید د هغو منل شو نورمونو چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت ته زمینه برابروي درناوی وکړي. نوریاس نوری له ښاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې روان 2023 میلادي کال په ختمېدو دی. په دې کال د افغانستان پخوانی حکومت جمهوري نظام چې په کور دننه او د نړیوالو د نږدې شلو کلونو هڅو په نتیجه کې نسبي محکم شوی و، له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول. آیا هغه زیان چې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي پلوه دې هېواد ته رسېدلی ډېر ژر جبران کېدای شي که څنګه؟
تیر کال د افغانستان په نام بلکې د سیمې لپاره او لوی تحول او چې ثبات په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوستل. دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدون ورکړی دی او ځکه نو تا نه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده. راغلې ده چې تاسو ویش دا وکړی دی. دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې هغه طالبان چې قدرت ته راغلي دي هغه څه شي کې سیمه شي کولای شي او نړۍ څه کولای شي. فعلا طالبان په داسې موقعیت کې نه دي چې وکولای شي چې په افغانستان کې ثبات راولي او یا دا دی چې داسې شرایط رامنځته کړي چې د سولې د ثبات مومنت وګرځي. دوی جنگ ګټلی دی، د نظامي لارې نه قدرت راغلی دي، اما د حکومتداري امکانات نه لري. که دوی ونه شي کولای چې هغه لاسته راوړنې چې موجودې دي، زه نه وایم چې ټول هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلکو تل کړي په نهادونو کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ساحه کې دي، که هغه دوی ونه شي استفاده ترې ونه کړي او دې ته انکشاف ورنه کړي او د سیمې هېوادونه په دغه برخه کې مرسته ونه کړي او نړۍ پاینې زمان کې طالبان ته تشویق وکړي چې د دې په ځای چې افغانستان شاته بوزي، مخته بوزي، نو بیا په هغه صورت کې دغه مشکل جبران کېدونکی نه دی.
تاسو هم یادونه وکړه، نړیوال ټولنه هم خپلې غوښتنې لري او طالبان هم د زینو دلایلو یادونه کوي. که اوس راشو دې ته چې د طالبانو لوکمنی څلونی میاشته پوره کیږي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. آیا راتلونکي کال به دغه رژیم نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
فکر نه کوم. طالبانو تر اوسه پوری د څلونی میاشتو کې داسې نه ده خودلې چې دوی تر هغه وخت بدل شوی دي چې 1990 کلونو کې وو او هغه مطلق یو شکست. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري، نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده خودلې چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نشي ګمان نه کوم چې دا چې نړیواله ټولنه یا د سیمې هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کړي، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي، دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راووځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه راځي، سیمه کې ثبات نه راځي. د دوی اندېښنه دا ده، دا اندېښنه ده چې اتمن دوی فوربول ورکوي د افغانستان خلکو لپاره.
که راسو دا د امنیتي سکتور مسلې ته تاسو چې څه موده هم په تیر حکومت کې د یو مهم امنیتي سکتور مسول وی د کورونا چارو د وزیر په توګه مدند ترسره کړي، د افغانستان په ځی تاریخ مولیکلای دی، دا دوهم ځل دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان وسلوال ځواکونه ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه رنګیږي. ولی ستونزه چیرې ده اساسي؟ ولی د افغانستان امنیتي ځواکونه یا امنیتي سکتور په خپل حال نه پاتې کیږي؟ رژیمونه پر نړۍ کې مونږ ډیر شاهد یو چې زی و راځي، اما د ډیرو هیوادونو امنیتي سکتور په خپل حال پاتې دی.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع کړل چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د مې مقاله نشو اوس په هغه کې په پرامترس کې چې د امریکا د اردو هغه عالی مجله هغه کې ما دا خبرداري ورکړې چې اردوګانې په کلو کې نه جوړي، په لسګونو کلونو کې جوړيږي او هغه هم د باثبات او حکومتو نظرنه. ما هغه وخت کې ویلو چې دا څلورم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړيږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی، پس له چې جوړيږي نو کلونو غواړي. یو ځانای وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ورسیږي، هغه له 1910 نه تر 1911 کال پورې په هغه اردو جوړ شول. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه وخت په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دمه هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړیږي. له سره اردو کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي، اردو حکومت نه جوړیږي، حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی د جنګو په نصیب نتیجه کې، بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي، بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم اوس هماغه ده، اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. که چېرې طالبان و نه غواړي چې دغه اردو په ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوې پکې داخلې کړي، نو بیا له سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات لري.
د ام دی روان 2018 کال په روسي تحولاتو باندې مو د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي تحلیل او څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د هرات ولایت سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې امنیت به خوندي شي. د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل لامنیتی پلاوه د سوداګرو لګنو شکایتونو ورسته په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د لوړپوړو امنیتی چارواکو سره ولیدل. دا لیدنه چې نن پنځشنبه د افغانستان سوداګرۍ او پنګونې خونی د پلاوي هراتی سوداګرو او د هرات ولایت لپاره د طالبانو له امنیتی مسؤلانو ترمنځ وشوه. پترس کې د هرات امنیتی مسؤلینو سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سر او مال امنیت به خوندي کړي. د ښاغلی محمد په خبره په ورستیو میاشتو کې په هرات ولایت کې د اختطاف او پر سوداګرو وسلوال بریدونه ډیر شوي وو، نو له همدې امله په ورځنیو چارو کې سوداګر له پراخو ستونزو سره مخ شوي وو. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت له متحده عربي اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپلو مالی او تخنیکی مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر لیکلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د متحده عربی اماراتو د هویت ګمرکونو او سرحدونو د امنیت له وزیر علی محمد بن حماد ال شامسی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، پوهنې، تخنیکی او کرنې په برخو کې د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ښاغلي بلخی په خبره ښاغلي متقی په دغه لیدنه کې له متحده عربي اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي او دغه راست ترې نه غوښتي دي چې له افغانستان سره د صادراتو د ډیریدو په برخه کې همکاري وکړي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 15 څلوېښت پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ او 12 پوله، زر هندۍ کلداري 1015 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 509 څلوېښت افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د اوکراین له پولیس سره نږدې د روسیې ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. اخوا موسکو له ناټو څخه امنیتي تضمین هم غواړي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویاندی ایملی هارن پرون پویا بیان کې د دې خبرو اعلان وکړ او ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. د دې ټلیفوني مکالمې اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې بل لور ته د متحده ایالاتونو او روسیې چارواکي د جنوري په 10مه نیټه په جنوا کې تر سره کیدونکو خبرو ته چمتووالی نیسي. په دې خبرو کې به د وسلو د کنټرول او د اوکراین پر سر پر رامنځته شوی کړکیچ خبرې وشي. د جنوري د 10مې تر ونډې دوه ورځې وروسته په یو بل غونډه کې د روسیا او ناتو استازي سره شخې شي او د جنوري په 14مه ټاکل شوې ده چې روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ له استازو سره په یو غونډه کې ګډون وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د اروپایي متحدانو استازي هم پکې وي. د متحده ایالاتونو یو جګپړي چارواکي رسنیو ته وویل چې پوتین له ولسمشر بایدن سره د ټلیفوني خبرو غوښتنه کړې ده. دا په دې دسمبر میاشت کې دوهم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې چې د میاشتې په پیل کې وه، ولسمشر بایدن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي بدې پایلې به ولري. د جګپړي امریکایي چارواکي دا هم وویل چې بایدن به پوتین ته ووایي چې ډیپلوماسي او ډیپلوماتیک لارې ته چمتو شي، خو په ورته وخت کې به دا هم ورته څرګند کړي که چیرته روسیه په اوکراین کې نوره مداخله وکړي بیا د ځواب ته هم چمتو شي. له تیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملین په ښکاره د یو لړ غوښتنو لسخ پور کړ چې د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو له لورې رد شوی. په دې غوښتنو کې یوه دا ده چې ناټو د هغو هیوادو ته غړیتوب نه ورکوي چې یو وخت پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وو لکه اوکراین او ګرجستان. دا غوښتنه هم ماسکو کړې ده چې ناټو د روسیې پولو ته نږدې له تمریناتو لاس واخلي. همداراز په منځنۍ او ختیځې اروپا کې د ځواکونو له ځای پر ځای کېدو لاس واخلي. د امریکایي چارواکي چنوبې نه د اخیستل شوی په ورته وخت کې دا هم ویل چې د ماسکو د دې غوښتنو سربیره پر یو شمېر نورو وړاندیزونو چې د وسلو د کنټرول په ارتباط وي د خبرو امکانات شته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبې په ورځ د روسیې دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل که چېرته لویدیز د دوی غوښتنې ونه مني دی به پر یو شمېر نورو اختیاراتو غور وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنلی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ یو شمیر مېرمنې وایي دلته د ښځو تجارت، لاسي صنایع او نور سوداګریز کارونه په ټپه درېدلې. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره چې ښوونځي او دفترونه هم تړل شوي او معاشونه نه ورکول کېږي، نو له دې امله د ښځو اقتصادي وضعیت سخت خراب شوی. دوی دا غوښتنه داسې حال کې کوي چې د تیرې شنبې په ورځ په غزنی کې دولتي کارمندانو ته د دوو میاشتو معاشونه حواله شوي. نور حال په دې تفصیلي راپور کې.
د ښځو لاسي صنایع، کوچني سوداګریز کارونه، دولتي دندې او د ګټې وټې نورې وسیلې چې اوس د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې په ټپه درېدلې. دغه ښځې وایي د طالبانو له راتګ سره دلته د ښځو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. شوونځي او دفترونه تړل سوي او ماشونه هم نه ورکول کیږي. دی وایي موږ هم لکه دغه وطن د نورو بېوزلو مېرمنو پرنګه که د کار زمینه راته برابره نسی له سختو ستونزو سره به مخ سو. د دریو اولادونو مور فرزانه تقریبا 15 کاله عمر لري. دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: زه د خپلې 15 کورنۍ سرپرسته یم. وړوکی کاروبار مې درلود، خو د طالبانو له راتګ سره مې هغه کاروبار هم ختم سو. اوس همداسې د کور په څلورو دیوالونو کې ناسته یم. فرزانه وایي: موږ د طالبانو له حکومت څخه غواړو چې موږ ته د پخواني حکومت په څیر د کار زمینه برابره کړي.
ما قبلا صنایع دستی داشتیم د میول.
ما وړاندې لاسي صنایع درلوده په جاغوري ولسوالۍ کې. په هیواد کې د ورستۍ او بدلونونو له راتلو سره زما کار زما له لاسه ووت. که زما لپاره د کار زمینه برابره نشي، زه به له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شم.
مشکلات اقتصادي مې
د طالبانو تر راتګ وړاندې په جاغوري ولسوالۍ کې ډیری ښځې په خپلو سوداګریزو کارونو، کورنی محصولاتو برابرولو او دولتی دندو بوختی وی چې اوس یې ډیری برخه بیکاره سوی دی. رازیه ناصری دلته دولتی کارمنده ده. دا وایي د طالبانو د حکومت له راتلو سره اوس کار ته نه ځي، معاش یې هم نه دی اخیستی، خاوند یې هم بیکاره سوی دی، 15 کورنۍ ورپسې ده. رازیه وایي: موږ به ډیرې بختورې یو که د پخوا په څیر بیرته خپلو دندو کارونو او لاسي صنایعو ته راوګرځو.
موږ له دوی څخه دا غوښتنه لرو چې ښوونځي بیرته خلاص کړي. نه یوازې ښوونځي، بلکې تمامې دولتي ادارې دې خلاصې سي. ټول هغه ځایونه چې ښځو پکښې کار کاوه باید ښځو ته بیرته پکښې برخه ورکړي.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي تعلیم یافته او ښځې په دولتي او غیر دولتي دفترونو، موسسو او نورو ځایونو کې کار کوي. تر څنګ یې لاسي صنایع او سوداګریز کارونه هم پر مخ وړي. خو د دغه مېرمنو په خبره چې اوس یې ټول کارونه په ټپه درېدلي دي. صابره سلطانی په دغه ځای کې د ښځو د حقونو په اړه ده. دا وایي: دلته تر دې وړاندې ډیری ښځې په کارونو بوختې وې، د خپلو کورنیو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوله، خو اوس یې ډیری برخه له کاره لوېدلې دي. د دې په باور د کمزورې اقتصادي حالت له امله ځینې مېرمنې له رواني حالت سره مخ دي.
تنهای اقتصاد
نه، بلکې بالای روان. یوازې اقتصاد نه چې دلته د ښځو خراب سوای دی، بلکې دغه اقتصادي کمزوري د ښځو پر روان هم بد اغیزه کړې ده. ډیرای ښځو ستونزې لیدلې دي. دغه حالت تقریبا د ټولو ښځو د ناروغۍ لامل سوای دی.
سبب بیماری ها تر زنان شده.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بیرته دغه خلکو ته کاري اجازه او د تیرو میاشتو معاشونه ورکړي، تر څو دوی په خپلو کارونو، سوداګریزو فعالیتونو او دندو لاس پورې کړي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې دولتي کارمندانو ته د 2 معاشونه حواله سول. د والي ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: له دې وروسته به بیا هم دغه کارمندانو ته خپل معاشونه پر وخت ورکول کیږي.
هو بلی، موږ ټول هغه دولتي کارمندانو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د دوی حق او حقوق به په آینده کې هم انشاء الله په منظم او شفاف ډول ورکول کیږي. دوی د هیڅ په تشویش کې نه وي.
که څه هم چې حافظ عمر ښځو ته د کاري زمینې برابرولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مشرانو او د وزارتونو سرپرستانو ډیری وخت په خپلو خبرپاڼو او خبری کانفرنسونو کې خلکو ته د کار او سهولتونو د برابرولو او ښځو ته د حقونو د ورکړې ژمنې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونو دغه مرسته چې راځي دغه اول حالت دغه مجاهدین و د واسطار وسیزدار خپل ځانونه په را کې د پاسه راواستې بره یوه کیلو دوه کیلو پر کور یا پر یو نکاح هغه هغه چې په کلي کې یو ملک د هر څوک یې خوښ وي هغه ته یې ورکوي. دغه مرستې دي اګر سره پر مخ بندې کې ادي سب د مستې خلکو ته ورسوي. وسلام ورحمت الله وبرکاته.
ولمړی د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد زموږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاته دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتو راهیسې پاته دي او د بالمقطع استادانو معاشات د پروش کال راهیسې پاته دي چې تقریبا د 14 میاشته. نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خواست کوم، خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وترام په احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت او بن ولسوالۍ دغه کوم سي دا موسې وشل کېږي، دا ډېرې په غلطه لار وشل کېږي. آیا نن د اوبن ولسوالۍ ته دا توضیح کېده؟ دا خلک ما ولید چې وستلي دي، وایي وینه د نونځه کې ته تور شوې، یعنې دونې خوا بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده، دا نور مستحق کسان غی پاته وو. نو دا غور چې وسي. وسلام به احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. لاند خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ور پرېږدي. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بېوزلو مېرمنو وویشل شوې. د طالبانو د حکومت کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې زرو هغو مېرمنو ته دغه مرستې وویشل شوې چې په خپله د کورنیو سرپرستي کوي او ډېر مشکلات لري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د اوکراین له پولیسو سره نږدې د روسي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگټن څخه امنیتي تضمین غواړي. روسیا او بلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. دغه ګډ پوځي تمرینات د راتلونکي کال په لومړیو کې پلان شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یوه څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګبریسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل د اوس لپاره دلتا او مایکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبتې پیښې ډېرې زیاتوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دوی منیمایي کې نور بس دی پروګرام لرو چې ملالۍ بشیر مخته وړي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. دا ازادي راډیو پښتو خبرونه تشره غلاست. په دې خبرونه کې نور بستی اونیزه خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخ وړي. د طالبانو د حکومت هغه امر چې لنار نه خپلوانو پراته دي موټر چلون کې شوده ته ترانسپورتي خدمات نه ورکوي د دې خبرونه موضوع ده. د طالبانو د حکومت امر بل معروف و نهي ان الملکر وزارت مسافرونکو موټرو ته ویلي چې ل نارینه خپلوانو او اسلامي حجاب پراته دي شوده ته د اوجده مزل خدمات نه وړاندې کوي. د دې وزارت ویند عاکف مهاجر ازادي رادیو ته ویلي چې شذ باید پراته ل نارینه خپلوانو تر 15 کیلومتر زیات سفر ونه کړي. د طالبانو پر دې اعلان پراخ انتقادونه هم سوي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي چې د طالبانو دا امر د شذو د بندې کولو په معنا دی، ځکه له دوی څخه په آزاد توګه د حرکت فرصت اخلي. د دې اقدام غیظ به د افغان شذو او نجونو پر ژوند سوي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره پخوانی سناتور ګلالۍ صافی او د شذو د یووالي او پیوستون ټولنې غړي صالحه یوسف زی میلمنی دي. اوس هم را سره خپل دوړی ملمنې د ټلیفون لاري را سره وصل سوي دي. لمړی به ورسم د ګلالۍ صافی پر لور. صافی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلامونه. زه هم تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه تاسو نه چې ماته بلنه راکړي.
صافی صاحب، د طالبانو دغه امر چې وایي باید شدي پراته له نارینه خپلوانو سفر و نه کړي، په دې اړه به موږ ستاسو څخه او د یوسفزی صاحب څخه پوښتنې کوو. زه غواړم چې تاسو ته د یو موټروان موټر چلونکي ږغ در واورم چې هغه موږ ته ویلي دي چې څنګه طالبانو دوی ته وویل چې باید شدي مسافر وانخلی
امارات اسلامی مورا میگه که سیاست نشانین سیاست بیچاره مشکل داره یگام تو موتر در بست میگیره شفاخانه میره یگام جای میره مریض است جوری ناجوری است سیاست ها بیچاره بازی ها کدام گپ میزنه که سیاست ها چرا شوندی خب میبینه که مشکل است اوضاع افغانستان
شه تاسی ده یو موتر چلوون که جخ واوری دی صافی صاحب تاسی ده طالبان و ده امر په اړه باندې څه فکر لری
من نه متاسفانه زما په نظر دا یو نقص دی د حقوقو د یو ښځې حق اخلي چې هغه خپل ازاده د یو ځای نه بل ځای ته حرکت وکړي یوه خبر ده بل دا چې طالبان په دې شرایطو کې ځان بالکل د تمام د ټول نړۍ نه منځوي کوي دغه خبرې چې دی دغه خبرې چې دی وایي دا په کوم اسلامي نړۍ کې شته دغه فعلاً تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د څلوېښت کاله جنګ د خصوصا د شل کاله جدیدونه جنګونه وکړل څو له اول خپله څونه د دې کورنۍ شاید کونډې ولري چې هېڅ سرپرست نه لري همدغه رقم په ښار او بازار کې موږ ډېرې ښځې لرو چې هغې خپل د ژوند هغه اسانتیاوې یعنې هغه ضرورتیان خپل ضرورت خپل پوره کوي یا باندې وځي یا سودا اخلي یا ډاکټر ته ځي یا هم خپل خپلوان کرځي یا د ژوند حق نه لري چې څنګه وشي کولی چې دوی باید ځان ته یو محرم پیدا کړي او هغه د ځان سره انتقال کړي متاسفانه ډېرې کونډې ښځې دي ډېرې ښځې چې کونډې مړي دي هغې مړونه بیرون کار کوي په هغه وخت کې چې هغې ځان ته روزي پیدا کړي ښځې ته یو مشکل پیدا کېږي دا خو مجبوره ده چې لاړه شي یا مثلا زوی مریضېږي یا اولاد یې مشکل پیدا کړي دا یو بشري د بشري ناورین سره ټولنه مخکې کوي زه فکر کوم چې دا عمل ډېر یعنی غیر معقول عمل دی او بل دا چې باید رسما د وزارت نه پوښتنه وشي چې دغه حکم چې دی یعنی صادر کړی یعنی په دې امر چې دی کړی دی دا څنګه عملي کیږي په دې ټولنه کې چې 50% نفوس ښځې تشکیلوي او دا هغه بدوي ټولنه پخوانۍ نه ده چې ښځې فقط د کور د چارو د سنبالولو لپاره وي اصلا خپل حقوقو باندې پوهېږي د ډېرو یې درس ویلی دی اوس به دې د کوم ځای نه ځي ځان ته به محرم پیدا کوي او بېکاره محرم به پیدا کوي چې دا به دې سره د دې ځای نه د هغې د مور د کوره پورې لاړ شي نو فکر کوم دې کې هېڅ کوم معقوله خبر نشته په دې فعلي شرایطو کې د دنیا مخته تللې ده یو ویشتمه پېړۍ ده یعنی اسانتیاوې ډېرې دي پخوا په چې یو ویل کېدل چې باید ښځه بیماره ملاړ نه شي چې لارې ټولې مثلا خطرناکه وي مثلا د وحشي حیواناتو شتون یا مثلا د انتقال وسایل ډېر ضعیف وو هغه بله وخت دی اوس خو موټر دي یو ښځه دومره توان هم نه لري چې یو موټر تر نه ځان ته ونیسي دې دپاره چې پایواز نه لري
مننه صالحه یوسفزی صاحب ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي
مننه ورنه د پلمړی کتاب تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او په خصوص هغه ملمنی ته سلام وړاندې کوم هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ
صالحه جان تاسو د صافی صاحب خبري واوریدلې دوی ویل چې دا د حقونو څخه سرغړونه ده چې پر شو زباندی دا ډول بندیز لګول کیږي تاسو په څه نظر یاست
هو بالکل یعنی زه غوی سره موافقه ما یعنی تاسو خپل دا یعنی فکر وکړئ که احيانا په دې شرایط کې په دې وخت کې نه زیاتره فامیل نه هیوسه د شل کاله چې جنگونه وصول د شل کاله چې دوی جنگیدل یعنی زیاتره فامیل خپل سرپرست سی وغه لا سور کړي په جنگو کې شهید سی هم نسوي دي یعنی یو فامیل تاسو فرض وکړئ چې یو فامیل یو خځه خپل فامیل سرپرستی کوي نو دوی وایي چې هغه باید یو محرم سره وزي هغه محرم لکه مکی یعنی یو خځه خپل فامیل هغه ته باید لاړ شي
فکر کوم چې زموږ رابطه له یوسف زی صاحب سره قطع شوه صافی صاحب ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې آیا د ستونزې حل دا نه دی چې باید یو خوندي ټولنه رامنځته کړای سي د دې پر ځای چې د ټولنې پر نیمایي برخه باندې بندیز وضع سي
معلومدار معقوله خبر ده چې اول د دې دغه دلیل باید خپل روښانه کړي چې په دغه دلیل باندې موږ دا بندیز لګولای دی که فرضاً د دې دلیل دا وسی چې ټولنه محفوظ نه ده نو خو باید خپل ټولنه محفوظ کړي د څه وخت پورې د دې لپاره چې یو نارینه جنت ته لاړ شي ښځه باید ځان بندي نو به تر دې چې د دې نارینه وو هغه څوک چې ښځه یعنی بد نظر لري یا مثلا غیر شرعی نگاه ورته کوي د هغې سترګې د باندې کي هغې ته د دا رقم پوهاوی ورکړي چې هغه خپل په اسلام باندې سم پوه شي چې هغه کار چې باید ونه کړي هغه باید ونه کړي. نو د دې نه مخکې چې دوی خپل نارینه یا ګوره شي، یعنی مثلا ښځه باید ونه وځي چې نارینه ورته بد سترګې ونه ګوري. څو چې دوی خپل دا بدې سترګې پټې نه کړي نو ښځه باید څه مجبوریت لري چې د هغې د سترګو د جنت د تګ دپاره خپل ځان په بندیخانه کې وچي. دا بالکل یو غیر اصولي او غیر د ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده. دې فکر کوم مقصد یې دا دی چې استحقاق رامنځته کړي، خلک وځوروي او د خلکو هغه قهر منځته راوړي چې څو ده چې د دوی خپله د دغه حکومت یا د دغه مسؤلینو د بربادي سبب وګرځي. دې کې منمه چې ډېر جایله خلک هم پکې دي چې دوی په عمر کې ښار بازار نه دلدلی، دوی فکر کوي چې ښځه که بیرون ووتله فقط خدای نخواسته د پاشا د خاطر وځي. باید دوی د عامه خلکو ته خپل پوهاوی، خپلو خلکو ته خصوصا هغه چاته چې ډېر تاوتریخوالی، هغې ته باید پوهاوی ورکړي چې نه، ښځه کولی شي بیرون وځي، ته د خپل نفس باندې غالبه شه، اسلام مراد کړه، ته خلکو ته په بد نظر مه ګوره. زه چیرې چې ما اورېدلی دي، چیرې چې ما لوستي دي، په اسلام کې حتی دغه دغه سطر چې دی وایي، دغه حجاب چې دی وایي، دغه حجاب نشته. دغې د خلکو ته روښنايي ورکړي چې د قرآن په کوم صفحه کې لیکل شوی دی چې ښځه باید د سر نه د پو پورې پټه وسي چې څوک یې مخم ورته ونه ګوري، سترګې ورته ونه ګوري، یا په کوټه کې قلب وسیږي. دا د قدیم قصې شته، د شریعت د اسلامي ټولنې یعنی تاریخ شته، دید مطالعه کی، تاریخ د مطالعه کی، وخت چې حضرت محمد په وخت کې د دې ښځې او سره یو ځای جنگ تتلله، یا مثلا ښځو تجارت کو، نو دا هغه ښځې دي چې مسلمان شوي وي او نوې مسلمان شوي، سپېڅلې مسلمان وي. نو دې دغه سی اسلام چې د وحشت نومر تک دي، دې اصلا د اسلام سره ظلم کوي، دې اصلا اسلام ته خیانت کوي. باید زه بیا هم وایم چې زه مطمئنه نه یم چې آیا دغه خبره چې د ډرایور وکړه دا څونه مستنده ده، دا څونه مستنده ده. باید جدا د خپل وزارت نه یو تاسې خصوصا کوشي کولی یو مصاحبه وکړي او د دې دغه غوښتنې دلیل ترې پوښتنه وکړي چې دوی ولې دغه قرن کې چې په تمامه نړۍ کې یو میلیارد نه زیات مسلمانان دي او دوی ټول ښځې او نارینه بیرون کار کوي، ولې دوی بغیر د دې دنیا نه سرچپه روان دي او خپل سر د تیږې سره په جنګ اچي.
بله صافی صاحب، تاسو ډېر ښه نکتې ته اشاره وکړله. کله چې موږ له طالبانو سره خبرې کړې دي، د دوی مسؤلینو موږ ته ویلي دي چې زه به تاسو ته د طالبانو د حکومت د یو ویان مرستیال بلال کریمی خبره ووایم چې داسې ویل دي موږ ته، وایي اسلامي امارت د خپل هیواد د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دی، هغه که ښځې دي او که نارینه دي، د هغوی د کار د حق، د زده کړې حق او په نورو برخو کې حقونه. نو طالبان موږ ته دا ډول ځواب راکوي. صالحه یوسف زی صاحب، تاسو ته براسم، تاسې د صافی صاحب خبرې واورېدلې. دوی ویل چې طالبان په دې کار سره خلک اړواسي چې د دوی پر خلاف راپورته سي او له دوی څخه یعنی خواهی ځنی باده سي د تل لپاره. تاسې په څه نظر یاست یوسف زی صاحب؟
آغلی، یعنی واقعا په دې کار سره دوی یعنی دا هیڅ د حل لاره نه ده چې دوی داسې محدودیتونه ښځو ته وضع کوي. یعنی په کوم قانون کې، په کوم هغه کې، په دې څنګه چې هغلي ویلې، یعنی په اسلام کې اته داسې نشته. طبعاً داسې ښځې دا هغه ښځې نه دي د مخکېني ښځې، دا د یوویشتم قرن ښځې دي. دا ښځې په خپل خوبت پوهېږي، دا ښځې یعنی باید لاړ سي کار وکړي، تحصیل لري، وظیفه وکړي. یعنی یو ښځه دولس کاله مکتب وایي، بیا څلور کال پسې تحصیل وکړي، نور تحصیلات خپل مخکې سي، آیا هغه کوي سي په کور کې کښېني؟ نه، نه کېږي. یعنی په هېڅ وجه دا امکان نه لري. یعنی دوی همداسې یو کار کوي، دوی د ښځو د حقوقو په نقص سره داسې کار کیسی، یعنی ټول خلک اعتراض وکړي او خلک پورته سي. یعنی حق یو داسې شی ده چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. یعنی دا موږ ټول پوهېږو چې حق باید واخیستل سي، او دا د ښځو حقوق ده. ښځې باید تحصیل وکړي، ښځې باید کار وکړي، ښځې باید د یو فامیل سرپرستي وکړي. یعنی په دې صورت کې چې دوی داسې محدودیتونه وضع کړي دي، یعنی دا محدودیتونه اصلا تطبیق کېږي نه. یعنی دا داسې محدودیتونه دي چې هېڅ منطق دا قبلی نه سي. دوی په کوم اساس، په کوم منطق باندې دوی داسې محدودیتونه وضع کړي دي او وضع کوي داسې محدودیتونه؟ او په دې وخت کې یعنی او دا د خزو حق ده دا باید ورکړل سي کنه ورکړل کې نو خزه مجبور دي یعنی سراپور ته خپل حقوق لپاره دل پر سنادیده ونه نیول سي دل پر سه په هغه کې ورته وانډ ورکړل سي هغه ولي دل سي خزم کوي سي خپل تحصیل مخته سي خزه کوي سي کار کې خزه حق لري خزه ازادي حق لري یعنی د سیس دوی د خزو ازادي سلبي دي یعنی مکمل د نیم نفوس افغانستان خزي تشکیلې په دې صورت کې چې دوی د نیم نفوس نادیده نیسي نیم نفوس حق حقوق سلب کړي دا خو د منلو وړ نه ده مونږ خو ته بيخي د منلو وړ او د منلو وړ بيخي نه ده اصلا
مننه یوسف زی سیب بیرته تاسو ترځم تاسو لمر سره پر لیکه پاتاسي صافی سیب لکه تاسو چې واوریدل چې طالبان چې موږ تل هڅه کړې د دوی عکس العمل واخلو په دوه مواردو کې دوی وایي چې دوی د شوزو حقونو تجمن دي په ډیری مواردو کې ویلي دي لکه د زده کړو په برخه کې چې دوی په دنجونو د زده کړو لپاره ولای هر امن ستکړي چې بیا هم انتقاد ور باندې کوي چې تر اوسه پورې د تر څلور میاشتې زیاته موده وس په خولای هله وسنن درامست سوی په دې برخه کې چې موږ پښتنه وکړه د طالبانو له ویاند عاکف مهاجر څخه چې د شوت پر شوت باندې د سفر د محدودیت په اړه دوی وویل چې تر 15 میل ډیر سفر شې نس کولای پرته لنار نه خپلوانو نو په دې مورید کې که تاسو وایئ چې آیا طالبان لخپل خبری سره یعنی خپل خبره چې یو ډول کوي او بیا بیرته نور طالبان یې لکه دغه وزارت چې دی بل ډول عمل کوي
متاسفانه چې یعنی موږ په سترګو لیدلې حالت نشو نه دی لیدلې چې وې او ډیر ولې چې موږ خلکو سره تماس کیو هغه وسخل نړی دی ورکه شوی دا او هر واقع چې فارغ زای کې د افغانستان کې تقریبا ټول دنیا یې ګوري خصوصا غربي میډیا خو د سې او تل رسانند چې ورځ د افغانستان پر کې تفسیرونه کوي دا خبرې چې دی کوي دا بالکل د دغه د نیوښته می پیډې د هیڅ روحانه یا د هیڅ عرب لوستي سلیڅه چې به سوال سړي د فکر سره برابر نه دي یی دی وای چې موږ لاهیه یا د چی لاهیه آیا تحصیل تک ملایه شته که زه تاسو رقم لایه ته به د کتاب دا صفه وای دا صفه به نه وای هم د څه شی ورته وای آیا دا به ورته وای چې ته په صنف کې کینی او مثلا کور پورې باید کوم زری موټر چې ورته وای دا تور موټرو کې چې شیشه او دروازه یعنی کرکیونه لري باید په دې کې کې نه دي چې سرویسونه جوړي باسونه جوړي چې دې باسو کې څه انتقال کوي چې بیرون دنیا ونګوري ماري په مخونه لګيږي دا خو ته خبرې دي چې دې کې فقط ځانته بانه لته فقط زما په نظر راځي چې په دغه ارڅوک چې طالبان دي په دې منځ کې داسې خلک مشته چې د نورو په لمسون باندې غوړی چې افغانستان کې یو نورین منځر اوري د خلکو غضب راپورته کې خلک په تشویش واچي ژوند د خلکو تاریخ کې فقط یو خصمانه عمل دی چې خلک یعنی تحریک کی تخریش کی چې څو وای بتنګایت بجنګایت څو د خلکو راپورته شي بیا کوم بلوا وکي نو زه دې ته کوم منطقي لار یا منطقي دلیل نشم لیدلای چې دی وای موږ لایې جوړه یا موږ چاپریال جوړه لایې بچي یعنی خزه د څو صفه درس وای څو صفه نو وای یا لایې بد یا چاپریال بدای چې خزه فقط باغه ترانسپورتي وسایل او کې باید انتقال شي چې کړکی ونه لري او بیرونه نه ګوي یا یا ایا دی د خزو د کورونا د په هندونه او د زای کور زای د کار زایو پورې دی خاص لارې یا تونلونه جوړی چې خزه به هم مرونو کوریا او ونخلي یعنی دی د خمنی د 50% نفوس سره ده دی د خپل دغه خپل نورو اسلامي وادو د مسلمانو په هانو سره ده ناسته وکي الازار په هنتون دی د غید استادان نه د پښتنو کې په مصر کې په عربستان کې چاغونه قیودات او سرورو ټول شین علی یو غي یو د نړۍ د حالات سره ځان برابري. نو دوی چی غواړي؟ دوی غواړي په کومه پیړۍ کې ژوند وکړي؟ آیا دوی کولی شي چې څوارلس کاله مخکې څه چې په نړۍ کې وو په هماغه شرایطو باندې ژوند وکړي؟ آیا دوی خپله د څوارلس کاله مخکې په شرایطو باندې ژوند کوي؟ آیا دوی د دې نړۍ د دې پرمختیا نه هېڅ استفاده نه کوي؟ اقلا دغه تاسو سره چې مصاحبه کوي اقلا دوی چې دا تلیفونونه په لاس کې دي، دا خو د دې نړۍ د دې پرمختګ د وسایلو نه دوی کار اخلي. نو ولې دوی غواړي چې د یو مثبت اړخ نه د نړۍ استفاده وکړي او بل خوا یې بالکل ځان د څوارلس قرن مخکې د شرایطو سره عیار کړي؟ هغه وخت چې بندیزونه وو هغه وخت شرایط ډېر فرق درلود، هغه وخت لارې قیر شوې نه وې، هغه وخت موټر موجود نه و، هغه وخت خلک معصونه دي، یو ځای نه بل ځای ته سفر کولی نه شو. معلوم ده هلته یو منطق درلوده چې
مننه صافی صاحب. ستان یوسف زی صاحب تاسو ته به پوښتنه وکم، موږ ته پر فیسبوک باندې ځینو خلکو تبصرې پریښي دي. یو اوریدونکي لیکلي دي چې باید ښځه بې نارینه یا کوچنی پرته له کور څخه ونه وزي چې له یوې ستونزې سره مخامخ نسي، باید پایواز ولري. دغه اوریدونکي دا ډول یو تبصره لیکلې ده. تاسو د صافی صاحب خبرې هم واورېدلې، یعنی موږ په ټولنه کې کین دا ډول خلک هم ژوند کوي، دغه یو حقیقت دی چې موږ باید دغه ومنو چې دا رقم خلک ستا چې په دې باور لري چې باید شذې په کور کې باندې وي، او دا ډول باور لري چې یعنی یو شذې باید دومره محتاج وي چې حتی یو کوچنی چې هغه ته په خپل زیږولې وي هغه ته استرګي وي. نو تاسو په دې د دغه ډول مفکوره په اړه باندې څه ویل غواړئ؟
زه باید دې باره کې ومه، یعنی دوی سې د سوایس، یعنی یو ښځه باید بغیر له نارینه نه هغه نسي بیرون لاړ نسي باندې لاړ نسي، د لپاره سې هغه ته یو ستونزه جوړیږي. خو یو ښځې ته ستونزه څو جوړي ابتدا کې؟ خو یو ښځې ته خو یو ښځه ستونزه نه جوړي، یو ښځې ته یو نارینه ستونزه جوړي. که داسې هر، یعنی دا ډېره خرابه غلطه مفکوره ده، که داسې هر نارینه سې دا فکر لري هغه ځان سره وجدان ځان سره فکر وکړي چې دا زه سې بیرون ځم د باندې ځم، زه یعنی باید یو خزه ته یو هغه ته پیغله ته یو جلی ته زه باید یو مشکل یو ستونزه پیدا نه کړم، یعنی ځان سره سې فکر کوي ټول د موږ ټول ښځې سې موږ دوی به په امان کې، یعنی هیڅ مشکل به ستونزه به دوی ته پیدا نه سي. خو طبعاً یعنی زیاتره خلک دې سې پام دې عقیده دې پام دې هغه دې سې، زه اکثرا د اجتماعي شبکات سره کوم زه زیات ډیره متاثر کیږم، خصوصاً اکثرا داسې ښځې سې بعضې اعتراضونه کوي او د کمیونټونه سې دوی ورته لیکي، یعنی واقعا ډیر متاثر کیږم. دوی یعنی څه ذهنیت لري، دوی څنګه منطق څنګه، یعنی دوی داسې منطقا فکر کوي سي سي، یعنی یو ښځه مې تاسو خبره سي، یعنی یو کوچنی سي خپل حق کړی د هغه، یعنی هغه سره باید بیرون لاړ سي. ولې؟ ښځه ځانه منطق ځانه فکر ځانه عقل نه لري، یو ښځه ځانه عقل منطق فکر لري، خپله تصمیم نیولو هغه لري، خپله پوهېږي خپل ښې چپ لاس پیژني، خپل ښې بد پیژني، سي کوم چیرته خطر ده، کوم چیرته ده، زه باید لاړ سم، زه باید لاړ نه سم. خصوصاً په دې شرایطو په دې وخت کې یعنی زیاتره نجونې، یعنی د مونږ پخوانه زیاتره تحصیل کرده دي، زیاتره نجونې د سینې پویږي خپله دوی تحصیلات کړي دي، دوی خپل خوبت پیژني، یعنی دوی داسې خبره کوي دا، یعنی هغه مفکوري دي هغه ذهنیتونه دي سي دوی ته لمغه ابتدا نه مخکې نه سي دوی مخکې مشرانو هغه پچکاري سوي دي دوی په ذهنو کې، یعنی باید یو ښځه محدوده وي، یو ښځه باید کور کې وي، یو ښځه باید محتاجه وي دوی ته، دوی جیب ته محتاجه وي، ښځه نسي کوی سي آزاده اوسي، آزاده فکر لري. خدا د ذهنیتونه دي سي اکثره مونږ ویلې سوسې د غوس امارات هغه سي دي زیاتره، مثلا د جګل ورپوري امارات اسلامي سي دي ورپوري زیات وای وای هغه د وای تاسو چی کوي مونږ وای د خزو اقون ترجمان استو. خو کله مونږ خبرې ګو او رئیس د زیردستان دی غوي سي دي د دوی خزو سره یو قسم چلن کوي، چلن لري لکه یعنی یو انسان پتوګه نه سویل، یعنی یو وحشي نفر غوندې چلن کوي خزو سره، یعنی دوی داسې دوی سره هغه مفکورې دي هغه نورو کشورو سي دوی هغه سوي دي مالته مفکورې ورته پچکاري سوي دي هغه ذهنیتونه ورکړل سوي دي، لکه دوی سي وای وای هغه د مونږ وای انتحاري کوو مونږ هغه کوو سي مونږ لاړ سو بهشت جنت او مونږ تلته هورې راکړل سي، دا یو خراب مفکوره او خراب ذهنیت ده. همداسې دوی ته همدا ذهنیت هم پچکاري باید چې تاسو یې ساتي، تاسو خزي باید یې پوښلي مکمل، خزي باید تحصیلونه کې خزي ازادي نه لري خزي، یعنی دوی حالان سي د دوی بیا اسلام یا د اسلام وي، یعنی دوی که اسلام سي مطالعه کې دوی کسي وي، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سي د هغه ته خزي راتللې ترې مشوره اخیستله د موضوع د هر شي باره کې، بي بي عائشه رضی الله عنها سي جنگو ته تلله، حضرت خدیجه رضی الله عنها سي ماغه تجار پیشه وه، یعنی دوی که داسې فکر وکړي یعنی دا هیڅ فایده نه لري، هیڅ دوی ناقه یو پلمه لټي، یو ځان اخلي، یو ځان ته خبره پیدا کړي. دینه مهمتره موضوعات موږ لرو، مهمتره موضوعات اقتصاد، داسې اقتصاد جوړ کړي یعنی خلک فقر سره مواجه دي، وضعیت به حد خراب ده. دوی د ذهنیتونو هم ابتدا نه پیدا کړي، هغه ذهنیتونه ورکړ سوي دي، لکه په عام اصطلاح کې مو شستو شوي مغزي سوي ده. دوی هم دا ذهنیت داسې یعنی ښځې باید محدود واغې، او ډېر مشکل دی دوی د ذهن تغییرول، ډیر مشکل ده. یعنی دوی دا قبول کسي خزي یعنی کوي سي هغه کې بیرون لار سي، اس خزو ته مشکل نه سي، اس مشکل خزو ته نه خلقيږي. که تاسو ونه غواړي خزو ته مشکل خلقي، خزو ته اس مشکل نه خلقيږي. که دوی دا ځان خپل مخس کې جاب جک، که دوی دا ځان سره فکر وکي، ان شاء الله په یو نتیجه ورسيږي.
مننه یوسف صاحب. زه به تاسو ته د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه هم ووایم چې ازادي رادیو ته پریښ دی یا پر ټولنیزو شبکو باندې خبره کړې دي. د ټویټر یوې کارونکې سپوږمۍ ستانکزی پر ټویټر پاڼه لیکلې دي چې دوی ورځې مخکې پرته له نارینه خپلوانو له یوې نوې افغان کورنۍ سره د کور لټولو لپاره ولاړم. بیا مې د خپل پلار د پخواني ملګري پلار روغتون ته یووړ، او پرته له نارینه خپلوانو مې 8 ساعته موټر وچلاوه چې بیرته خپلو کوچنیانو ته ځان ورسوم. زه له افغانانو سره په ګڼو کارو کې مرسته کوم، او یوې بوډۍ ښځې راته وویل چې زه د شپې له خوبه راپورته سم او تا ته دعاوې کوم. دې بیا لیکلی دی چې زه له خپل پلاره مننه کوم چې د یوې خپلواکې ښځې په توګه یې وروزلم چې اوس د نورو خلکو سره مرسته کوم. صافی صاحب، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې مور او پلار څنګه کولای سي چې خپلو لونو ته دغه ورزده کړي چې دوی باید په خپلو پښو باندې په خپله ودرېږي او بل چا ته محتاج نه وي، او بیا خلک داس فکر ونه کړي چې ښځې یا د عقلي لحاظه یا د شعوري لحاظه نیمګړي دي؟
دا چې ښځه د عقلي یا شعوري نگاه نه نیمګړې، شعوري بل خبره ده، عقلي نگاه نه سل فیصد یعنی هغه مشکل نه نشته، دا خبرې غلطی دي. منتها شعور ولې چې څوک وخت چې یو ټولنه کې ژوند کوي، شعور د ټولنې د تاثیر لاندې اوسېږي، ته هغه شیان زده کوي چې تا ته ویل کېږي. باید اول خو ښځه باید خودکفا اوسېږي، قوي اوسېږي، پوهوسیږي، او هغه فرض چې اسلام ورته ویلی چې علم دی، په علم رڼا کې باید هغه بالکل ځان ورسوي د دنیا سره. علم یعنی فرض دی، کله چې فرض دی مور و پلار وظیفه ده چې دغه فرض خپل ادا کړي، او خپل ماشومان چې لور اوسېږي که زوی اوسېږي باید دوی باندې تحصیل تعلیم وکړي. زه راځم یو بلې خبرې ته چې دا وایي چې ښځه دې دپاره چې محفوظه اوسېږي، هغې دپاره باید دا سفر ونه کړي، یعنې پیغام یوازې ونه وځي. ته قانون جوړ کړته او قانون د تطبیق کړه. کله چې قانون موجود وسیږي، مثلا د تاوتریخوالي قانون کې یوه ماده وه چې که څوک ښځې ته یعنی په بده سترګې وګوري، بده سترګې یعنی بده خبرو کې، یا ورته یعنی یا اذیت کې، دا باید هغه شي قانون په اساس باندې باید ورسره چلند شي، ازادي سلب شي، یا مثلا ورته اختار ورکول شي، یا جریمه شي، هر شي شي. یعنی ګوري که تاسو قانون وضع کوي، هیڅ نارینه جرات نه کوي چې یوازې ښځې ته په بد سترګه وګوري. یعنی ښځه محفوظه شوله، ته ښځه بل رقم محفوظه کړه، ته قانون په رڼا کې محفوظه کړه، ته ورته قانون جوړ کړه، ورته ووایه چې څوک اجازه نه لري چې ښځې ته په دفتر کې یا په سړک کې یا په ترانسپورتي وسایلو کې دی ته یا په بده سترګه وګوري، یا ورته بده خبرو کې، حتی ورته معلومدار ځان ورته لاس ونه وهي. یعنی هر رقم اذیت او آزار، څه چې فزیکي اوسي، څه چې روحي رواني اوسي، باید ته منع کړي. وخت چې دې منع کړي، خپل قانون د تطبیق کړي، که زما سونه ده دې ته وانه مه لټوه. که ته قانون نه شي تطبیقولی، ته حکومت نه، او که ته فقط د دې دپاره چې ته اوسا اوسېږي، د دې خاطر چې ستا هغه خلک چې رښتیا د وحشت نه راغلي دي، او هېڅ مدني ټولنه نه دلدلې، ته د هغې د بسین دپاره ته په خلکو باندې محدودیت وضع کړي، دا ستا ضعیفي ده. که حکومت اوسېږي، حکومت باید قانون جوړ کړي، قانون باید تطبیق کړي، او خلک د قانون په رڼا کې
هیڅ وخت جرأت نه کوي چې چاته آزار اذیت ورسی خزه به محفوظ اوسیږي نو خزه دغه رقم محفوظ کی بل رقم چې خزه محفوظ ده خزه باید قوي اوسیږي خزه باید ځان باندې اعتبار ولري خزه باید خپل په همدغه توانمندی باندې باید اعتبار ولري کله چې خپل یو خزه قوي اوسیږي هیڅ څوک به سترګې باندې کتلای نشي ته خزه دونه مه محدوده وي چې هغه حتی د نارینه او د ویرې نه مثلا قلبی و دریگی دونه تا در در محدوده تخیص تا قوت ورکر چه اگه که در یو اجتماع که خزی ناری نه هر چو گوسیگی اگه خپل زن پیدا کی اگه خپل جوان مختیسی او ده هیچ چاو نه دارو نه نری نو دقا خبری دی چه ده کورانی نشروع کی زه فکر کام از مگه باید ده طول کورانی نه ده افغانی طوله نه ده کورانی نه خصوصا ده پلارو نه ده مایندو نه باید جدا تقاضا کچه ادب خو چې خزه وخت چې بیرون وسیږي هغه ستاد پرنده چې په خپل نفسانی او شهوانی نه غریزه لاسته راوړي باید اره کورنۍ اول زامن د خپل ادب ورکړي خپل زامن باید تربیه کړي چې څو هغه یو شي کولای خزه ته احترام وخت چې ما زوی بلې خزه ته په بعد سترګې نه ګوري هغه بل سترګې هغه خزه به همیشه محفوظه اوسیږي باید کورنۍ خپل لوران باید تقوی کړي قوي کړي قوت ورته ورکړي تحصیل او تعلیم ورته باندې وکړي او خپل زامنو باندې باید هغه حقوقي هغه شرعي حقوق چې دي د ښځو هغه باید ورته د کور زده کړي
ډېره مننه
ته بیرون یو ښځه ګوري هغه د دې لپاره نه ده چې ستا د پاره راوتي ده چې ته ورته خپل بری سترګې ورته راوړې
سلامات اوسې ګلالی صافی صاحب او صالح